سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې ده خو لومړی په 15 دقیقو کې خبرونه راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما ویلي د دې ادارې د بشري حقوقو چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خبرې کړي. په هلمند کې د هوان یوه زړه مرمۍ چاودلې، یو ماشوم یې وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره غوره ګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. بشپړ خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي چې د دغه ادارې د بشري حقوقو چارواکو د طالبانو د حکومت له مسؤلونو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خبرې کړي دي. په یو بیان کې چې د یوناما پر ټویټر خپور شوی راغلی دی چې د یوناما د بشري حقوقو څانګې پرون د سلواغي په ومه د پخواني حکومت د پوځیانو د مدني ټولنې رسنیو عدلي او قضایي ادارو دنیا عالمانو او خزینه فعالانو پر حقوقو د تیریو د ادعاو په برخه کې د اندیښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره بحث وکړ. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته طالب وسلوال په پرلپسې ډول له خزینه فعالانو او د پخواني حکومت له سرتیرو او د ټولنې له نورو برخو سره په ناوړه چلند او په ځینو مواردو کې له محاکمې پرته د هغوی په وژنو تورن شوي دي. په کابل کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دوو خزینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د تری تم کېدو تور هم پر طالبانو لګېدلی، خو طالبانو دغه تور رد کړی دی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ګریش ولسوالۍ کې رامنځته شو. متاسفانه دولس بجې دولس نیم بجې شاوخوا بیا د ګریش ولسوالۍ سربند په سیمه کې د هوان یو زړه مرمۍ کوچنیانو پیدا کړې وه، نو بیا راخستې وه ټکوله پر ډبرو نو پر پټاو شوې ده.
په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د مرغومي په شلمه د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون وو کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته یوه پیښه کې دوه مېرمنې ووژل شوې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. ایرانی رسنیو پرون د سلواغې په ومه په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر او دایمي استازي مجید تختروانچی له قوله خبر ورکړ چې نوموړي د امنیت شورا غونډې ته ویلي ایران له زرګونه افغان کډوالو سره چې هر ورځ د دې هیواد قلمرو ته ننوځي لازمې مرستې کوي. خدای زیاتوي چې د متحدو ایالاتونو د بندیزونو په نتیجه کې د ایران مالي سرچینې محدودېږي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې تختروانچی ویلي که نړیواله ټولنه په ایران کې دیره افغان کډوالو سره د پام وړ او پر وخت مرستې ونه کړي نو تهران به په یوازې ځان له هغوی سره د مرستې د دوام توان ونه لري. د راپور له مخې ملګرو ملتو کې د ایران سفیر له نړیوالې ټولنې او په خاص ډول مرستندوی هیوادو وغوښتل چې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د افغان کډوالو لپاره نورې او اضافي مالي مرستې ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ایران کې څه کم 8 لکه راجستر شوي او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال اوسېږي. د افغانستان د 19 کلونو نه کم عمره ملي کرکټ لوبغاړو بیګا سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه. افغان ټیم په 8 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 134 منډې وکړې، خو سریلانکا بیا 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي د افغان لوبغاړو لخوا آوټ شول. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لار غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي.
موږ په خورا آگاهانه ډول عمل کوو او هر لازم اقدام به وکړو څو مسکو ته دا روښانه کړي چې دوه لارې لري، یا د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لاره چې اختلافونه له سوله ییزې لارې حل سي، یا د یرغل لار چې په دې صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ سي.
بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې واشنگتن د روسیې د تیرې میاشتې د اولتیماتومونو په ځواب کې خپل رسمي لیکلی دریز اعلان کړ. ښاغلی بلینکن ویل واشنگتن لا هم نه پوهیږي چې د اوکراین په اړه او د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې به د کرملین وروستۍ پریکړه څه وي. جرمني او متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی چې که روسیه اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نلیکه په نښه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون د سلواغې په اومه پارلمان ته په وینا کې وویل حکومت له لویدیځو متحدانو سره په ګډه د بندیزونو پر یوه لویه او هر اړخیزه کڅوړه کار کوي چې د نارت سټریم دوه په نوم د ګاز دا نلیکه هم پکې شامله ده. هغې ژمنه وکړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. د نارت سټریم دوه نلیکه چې 1250 کیلومتره اوږدوالی لري او د روسیې ګاز به تر جرمني پورې رسوي فعالېدو ته چمتو ده، خو قانوني مراحل پاتې دي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند پرون خبرلانو ته وویل چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي نو د دې نل لیکې چارې به پر مخ ولاړې نه شي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغه هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 12 نور ټپیان شوي. دواړو لوریو د سرحدي سیمې د یو سړک د بندولو او د نښتو د پیل پړه پر یو بل اچولې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د سیمې د یو روغتیایي چارواکي په حواله ویلي د دې هیواد څلور سرتیري په چرول لګیدو وروسته روغتون ته بیول شوي او د بیړنیو او وزارت ویل د دغه سرحدي سیمې خلک لخپلو مینو وزي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. هند او د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي غونډې ته په وینا کې د افغانستان په برخه کې د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل نوی ډیلی په پام کې لري د چابهار پر بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هند صدر اعظم نارندرا مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه و. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری آژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه‌شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزه د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نارندرا مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
د سیمه ییز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډه همکاري نوره هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په کتار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودي او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بل کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوی جرګه بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د کرکټ مینوالو ته به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبې وروستی حال لنډې د مې وروسته درکم. له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا وروسته لوبغاړی په داسې حال کې رن آؤٹ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره پنځه منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فاینل د کاربیان په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او پاتې څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 134 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په شپږ څلوېښت اورونو کې وسوځېدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14 په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15 دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فاینل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فاینل ته وتلي مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما چارواکو له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو د غږ د غلي کولو هڅې دې نه کوي چې د دوی په اند له دوی جلا فکر لري. یوناما دا غوښتنه پرون وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو دا اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکاره برید بللی دی. جزئیات د احمد تکل پر ریپورت کې.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما پرون د سلواغې په اوومه په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیت وباله او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په ښودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د رسنیو کارکوونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پرېښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
فدراسیون
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یوه خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لا وکړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېده چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریځ ترلاسه کړي. ښاغلی لطفي وایي دی نه پوهیږي چې طالبانو ولې د خبریالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد د رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې کړي دي، خو د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې دننه وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبري کنفرانسونو مخه نیول کیږي. له بلې خوا په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن صفما هم په دې برخه کې خبرګون څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبریالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس زیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی او خبریالانو او رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه داسې په هغو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته داسې راپورونه خپره شول چې طالب وسلوالو له ځینو خبریالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلې ټکولې دي. په تیرو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبریالان له هیواده وتلي دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبریالانو او رسنیو پر کاري محدودیت لګولی او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرې راخیستې دي چې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال افغانستان کنګل شوی دوزخ ته ورته وباله او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له میلیونونو افغانانو سره د خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوې شتمني ورپریږدي څو د دغه هیواد اقتصاد له ماتېدو راوګرځي او ګڼ خلک مجبور نه شي چې دا هیواد پریږدي. انډیپندنت لیکي د امنیت شورا په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ چین او روسیې په لویدیځ کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشکېدو غوښتنه وکړه، خو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل د بایدن اداره پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي څو اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړې زیاته کړه چې واشنگتن د جنوري په 11مه په بشري برخه کې له افغانستان سره د 308 میلیونه ډالر اضافي بشري مرستې اعلان وکړ چې له هم له افغانستان سره تر بل هر هیواد د متحده ایالاتونو د مرستو کچه لوړه ده. انډیپندنت وړاندې لیکي چې د افغانستان پر مرستو ولاړ اقتصاد په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره اغېزمن شو، ځکه چې بهرنیو له طالبانو سره له همکارۍ لاس واخیست. د ورځپاڼې په باور نړیوالو ته د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ تجربه وه چې له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د نجونو د زده کړو مخه نیولې وه او ښځې له کاره منع کړې وې. ملګري ملتونه وایي چې 8.1 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي او د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندوي چې د افغانستان نیمایي خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې په یوه برخه کې راغلي دي په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې پر دغه هیواد بندې شوې چې له دې سره جګړه ځپلی او وچکالي وهلی افغانستان د یوه انساني ناورین په لور روان شو. ډیپلوماټ بیا لیکي چې په وروستیو اونیو کې ساړه ژمي وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه لیکي د ماشومانو د ژغورنې د ادارې له لورې هغه غوښتنلیک چې پکې د بریتانیا له حکومت غوښتل شوی دی چې د افغان ماشومانو لپاره دي یوه نړیواله سرمشي سره وبولي د وکیلانو او عامو خلکو له لورې لاسلیک کیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان له لوږې سره مخامخ دي او ملګرو ملتو د دغه هیواد لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې دا د دې سازمان په تاریخ کې د یوه هیواد لپاره تر بل هر وخت ډیره مرسته ده چې یو ځای غوښتل کیږي. تلګراف ان ارګاس رسمانه بیا د بریتانیا د یو دوه وکیلانو نمونه اخلي چې دوی د ماشومانو د ژغورنې ادارې غوښتنلیک لاسلیک کړی دی.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ل لیکوال او څېړونکو محب الله خیرا سره غږیدل یو چې وایي د افغانستان سیاسي حالاتو تل په پښتو ادبیاتو اغیز کړی.
ادبي چې کوم هلې ځلې دي دا هر وخت چې د زموږ د سیاسي حالاتو څخه یا زموږ چې کوم جغرافیایي حالات دي دغه څخه زیات متاثر شوی دي.
د استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور در اورو چې تیرونه وفات شو.
د سلام لوګری په دغه موسیقي ډیر یو غټ کردار او ډیر غټ استاد.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
مشهور سندرغاړی استاد سلام لوګری وفات شو. د لوګری موسیقي دی مشهور سندرغاړی د شنبه په ورځ د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ کې له دې نړۍ سره مخه ښه وکړه او حملته خاورو ته وسپارل شو. استاد سلام لوګری په یو هنرمند کورنۍ کې زیږیدلی وو او پلار یې دورای لوګری هم مشهور سندرغاړی وو. هغه له خپل پلار څخه موسیقي زده کړه او د لوګری موسیقي په پاللو کې یې ونډه واخیسته. استاد سلام د ژوند په وروستیو کلونو کې له ناروغۍ ډیر وکړېده چې بالاخره یې تیره اونۍ له ژوند او د ناروغۍ له دردونو سره خدای پاماني وکړه. په روانه خبرونه کې د ارواښاد استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور هم لرو. یو شمیر افغان خبریالان شکایت لري چې د طالبانو له لورې وهل شوی او ناسم چلند ورسره شوی. د دوه نوی په نوم د یو بهرنی تلویزیونی چینل خبریال زاهد سمدزی وایي د پاسپورت ریاست د راپور جوړولو پسې تللی وو او کله یې چې له مراجعینو سره د طالب نظامیانو د ناوړه چلند پوښتنه وکړه د هغوی لخوا ونیول شو او د پاسپورت د رئیس علمګل حقانی په مخ کې ووهل شو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه مو د پاسپورت ریاست له مشر څخه توضیحات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل. تېره اونۍ په غزنی کې یو بل خبریال رحمت مرجان خیل هم رسنیو ته ویلي وو چې طالبانو وهلی او د غوږ پرده یې ورڅیرلې ده. بلخوا د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغان خبریالانو فدراسیون د هغه کانفرنس مخه هم نیولې ده چې د خبریالانو د ستونزو په اړه کېده. په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون نوم دی هغه ملتونه چې کتابونه نه لولي ستر زندانونه لري. دا نندارتون چې د سرک په غاړه جوړ شوی یوه اونۍ به دوام وکړي. په فیض آباد ښار کې دا نندارتون د یوه کتاب پلورنځي او یو خصوصي پوهنتون په هڅو جوړ شوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د یادونه وړ ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا دویم ځل دی چې په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړیږي.
له استاد سلام لوګری سره ژوند نوره وفا ونکړه او د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د شپږتیا کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ. استاد عبدالسلام لوګری د لوګری موسیقي د مشهور هنرمند دوری لوګری زوی وو چې له خپل پلار څخه په رنګ اخیستو یې موسیقي ته مخه کړه او تر هغو پورې یې د لوګر موسیقي نغمه توده وساتله چې په ګوتو او هنجرې کې زور و. استاد سلام په 13 کلنۍ کې خپل سندرې ثبت او مینوالو ته وړاندې کړې. له لومړنیو سندرو وروسته یې سلګونه نورې سندرې وبللې او د هیواد دننه او بهر یې په ګڼو محفلونو او کنسرتونو کې برخه واخیسته چې په 1302 لمریز کال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلام لوګری ته د استادۍ لقب هم ورکړ.
تقورا جمع شرم ایران
مشهور سندرغاړي راشد احمد خان چې له لوګری ساز سره یې سندرې ویلې دي. د لوګر موسیقي یو بیل مکتب او ارواښاد استاد سلام لوګری د دې مکتب مخکښ هنرمند بولي.
نوی غزلی نوی اندازونه ولسی اصناف واندی کار کرده ده او دا دلوگر موسیقی چه کمه ده دا کابل نواخلی تر کوټه کندهار او تر پکتیا پکتیکا او تر پیښور پورې دی دغه موسیقی خوره کرده ده دی رنگ او خوان چه دنو هم پا نور مکتبونه که مونگتا خکاری او دیر اثر هم دا دی مکتب چه دنو پا دقی نور مکتبونه نشه ولی چه دی دا موسیقی یا جالب و زانلا زانگری موسیقی دا سلام لوگری پا دا موسیقی که دیر یا غط کردار و دیر غط استادو دا استاد چه کم دی چه دی مکتب که سرکار کرده دی دا ترکیه دا پارا پا مختلف ترزونو که پا مختلف آلاتی سازینو که چه کم دی کار کرده نو سو هم چران وقت که سوک دنبر کارو کرده
چار خطر خروارا خارو تارنگ میں دل چانی دلی دلی لیلا شاباد جو دلی لیلا دل گلے دشر شام کو تکم
سندرغاړی مبین وصال د لوګر موسیقي په واده کې د استاد سلام لوګری ونډه مهمه بولی خو وایي چې له استاد دوری استاد سلام او استاد بیلتون وروسته د دوی په څیر نور هنرمندان پیدا نه شول چې د لوګر موسیقي وپالي او نوښت پکې وکړي.
د نوي نسل وخت دوی څه نوي کمپوزونه جوړ نه کړل حتی تر دې پورې نوي شاعري دوی هم پیدا نه کړه او بالکل د هغوی هغه زړې سندرې وایي ځکه خو دوی هم یو لامل دا ده چې دوی پرمختګ ونه کړو او دوی مشهور نه شول ځکه چې یوه سندره چا مخکې ویلي وي هغه همغه مشهور شوی وي نو بل څه ورپسې هغه سندره وایي نو بیا هغه ته خو ځای نه پاتې کېږي. اما دا اوسنۍ سندرغاړو کې د لوګر دا کمبودي په دوی کې شته ده چې دوی نوي نوي څه هجات نه کړل یعنی نوي کوم کمپوز یا نوي کومه موسیقي ځکه دوی چې کله وادون ته لاړ شي هغه فرض کړه پروګرامونو ته یو غواړي کانسر ته دوی هماغه زړې سندرې د سلام د بلتون وایي دوی په کار د پاینده کې نوي طرزونه نوي کمپوزونه داسې نوي شعر او شاعري پیدا کړي تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
یار بالکل میں لکھنا جلوینا وقت خیال کا جاو رو رو سارونا وقت
دا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ډیرو پخوانیو چارواکو فرهنګیانو او هنرمندانو د استاد سلام لوګری په مړینه د غم شریکۍ پیغامونه خپره کړي او د نوموړي مړینه یې د افغاني هنر لپاره ستره ضایع بللې ده. خو لیکوال نصیر ستانکزی وایي په کار و چې اوسنی حکومت هم د غم شریکۍ یو پیغام خپور کړی وایي.
استاد سلام لوګری د افغانستان د محلي موسیقي یو استاد و وفات شوی و ما د طالبانو ټولو شبکې کتلې یعنې ما حداقل دومره انتظار ترې درلود مال چې د جنازې اعلان خو یې خپور کړي نو حتی د هغې مقابل کې دومره مو نه کړی چې د جنازې اعلان یې خپور کړي دومره د ټولنې لرېوالی دومره د ټولنې ځان جلا کول دا دوی په خیر نه ده.
ساکھی مات یو جام علائی دارا تیار کا
استاد سلام لوګری شاوخوا ته کاله له ناروغۍ وکړید چې د همدې ناروغۍ له امله تېره شنبه د ژوند له کاروانه بیل او د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد سلام مینوال وایي چې نوموړی لاړ خو د لوګر موسیقي یې په خپل وخت کې له مرګو ژغورله او تر ډیرو خلکو یې ورسوله. د کوزې پښتونخوا د سیف الله کلاسیمي لیکوال او شاعر محب الله خیراز چې څیړنې هم کوي. په بیلابیلو رسنیو کې سیاسي او ادبي لیکنې او مقالې هم خپرېږي. نوموړی وایي د افغانستان سیاسي حالاتو تل پر پښتو ادبیاتو اغیز کړی. هغه زیاتوي په اوسني وخت کې پښتو ادب ته په شخصي توګه او د سیمه ییزو ټولنو له لوري تر یوې اندازې کار شوی، خو حکومتونو ورته د پام وړ کار نه دی کړی. له نوموړي سره د پښتو ادب د هر اړخیز وضعیت په اړه زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
لکه مطلب لیکوالانو، پوهانو، ادیبانو هغوی چې دی دا ګڼي چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی. خو پوښتنه بیا دا ده، لکه تا چې پوښتنه کړې ده چې ادب یعنی څه، خو د دې دپاره که موږ ووایو بیا هغه خبره کوم چې د نړۍ ټول تقریبا چې څومره ادیبان لوی لوی لیکوالان او څېړونکاران یا د ادب له ذوق سره شناخته خلک دا ټول چې په دې اند باندې دي چې ادب د ژوند ترجمان دی. او ادب ځکه د ژوند ترجمان دی چې ادب چې دی دا د ژوند په هر اړخ کې چې دی کردار لوبولی دی او کردار لري. یعنی په ډیر کم څه باندې چې دی انسان ته صبر ورکوي، انسان ته د ژوند د تیرولو یو مثبت اړخ ورښیي. دغه د ادب تعریف دی او په دې وجه باندې ادب چې دی هغه د ژوند ترجمان بلل کیږي.
خو دلته یو خبره بل هم ده چې ځینې کسان ادب او سیاست لازم او ملزوم بولي. رښتیا هم سیاست او ادب سره تړلي شان دي؟
سیاست چې کوم دی، سیاست د ادب برخه دی. د رحیم صاحب یو خبره ده چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی او تفسیر دی او سیاست د ژوند لارښود دی. یعنی دا دواړه سره تړلي شیان دي. که موږ معاشات له ادب څخه ما وراکو نو دا به د انساني ژوند لپاره په ګټه دونی نه وي. لکه څنګه چې ادب سره ملګري، که موږ سیاست بغیر له ادب څخه کوو نو دا به نیمګړی وي. که موږ ټولنیز ژوند چې دی دا له ادبیاتو بغیر کوو نو دا به نیمګړی وي.
شیراز صاحب، تاسو ادب د ژوند ترجمان ګڼئ، مثلا څه ډول ترجمان، څنګه ترجمان او ولې ترجمان؟
د ژبي له یو عام تور څخه، د ژبي له غږیز نظام څخه راوغه، بیا تر کلتور پوری، تر ولسی ادب پوری، تر ولسی شاعری پوری، تر ولسی نثر پوری، کیسیز ادب، بے لیکلی ادب، دا ټول شیان جدید دا ادب برخه دي. او دا ګرد هغه شیان دي، فلسفه په جدید ژوند کې، ډراما، افسانه، ناول، یونلیک، تکل، انشایا، یعنی ترنګ د ادب څومره ډیر مزامین دي. ادب دومره پراختیا لري چې د ژوند پر هر اړخ باندې ادب کار کړی دی. د ژوند پر هر اړخ کې ادب چې دی هغه کردار لري. ادب ځکه کردار لري چې ادب چې دی دا ژوند ته ښکلا ورکوي. ادب د ښکلا نوم دی، ادب د خجلت، ادب چې دی دا د لطافت نوم دی، ادب د انساني شعور د دلیل او د منطق نوم دی چې انسان ته د شعور او د منطق لار ورشي او د شعور او د منطق لار د انساني ژوند ښکلا ور بخشي. ادب پر انساني ژوند باندې څېړنه کوي، ادب پر انساني نفسیات باندې څېړنه کوي. ادب د ژوند هر اړخ چې هغه مثبت اړخونه لري او هغه ژوند ته مثبت رول ورکړ کوي او مثبت رول په لاس باندې ورکوي، ودې ته موږ ادب یایو. او بیا په لغوي معنا یا په عام معنا کې راوخی، ادب هم چې دا لسایت زخه وتری دی، یعنی ادب هغه یو د ادب د یو فن پاره په حق لباندی دی، د ژوند په حق لباندی دی، انسان په حق لباندی. ادب چې دا د اخلاقیات نوم دی.
دا چې ادب دومره پراخ دی، نو تاسو په فکر ادب او یا هم ادبیات د ژوند لپاره څومره اړین دی؟
ادب یا هم ادبیات د ژوند لپاره دومره اړین دي. یعنی زه دا ویلی سم چې ادب او ژوند چې دي دا دوه لازم او ملزم شیان دي. سره که چیرې په ژوند کې د ادبیاتو برخه نه وي نو زما په خیال هغه ژوند چې دی نیمګړی موږ ګڼلی شو. ولې چې ادبیات په ژوند کې ژوند پیدا کوي. ادبیات د ژوند لپاره دومره مهم یو شی دی چې هغه د انسان ل فزیکلی، ل جسمانی صورت څخه، ل شکل څخه واخه، بیا د انسان تر داخله پوری، د انسان په خارجي حالاتو باندې، د انسان دا کم حواسه خمسه چي دي، پنځه حصه چي دي،
او د انسان روحانيات سره تعلق لري، د انسان له عقيدي سره تعلق لري. دا ټول شيان چې دي دا په ادب کې رانغړل شيان وي، او په دې وجه باندې دا ادب د ژوند لپاره ډېر مهم دی. مهم په دې دی چې زاغي خبره لبرته زما چې یعنی زبه د انسان زبه چې د ادبیات سره تعلق لري، د انسان ولسی ادب چې دی ادب چې دی دا ادبیات او ژوند سره تعلق لري. لازمی هم نه ده چې یو سړی بخا مخا کتابونه وایي، یو سړی بخا مخا لیکل کوي، لیکلې ادب به منځ ته راړي. دا زموږ د ژوند ګرد ژوند چې دی دا آرټ دی، دا فن دی، دا هنر دی. نو د آرټ او فن هنر چې سي نو دا د ادبیات سره تعلق لري. ادبیات صرف دا رنګه په دې وجه مهم دی، د ژوند لپاره بېخي زیات ځکه مهم دی چې ادبیات په ژوند کې لا شایست او لا خوشحالي دا پیدا کوي.
دلته بیا پوښتنه دام پیدا کیږي چې ادب یا ادبیات چې دومره اړین دي خو بیا هم هغه ډول کار نه دی ورته سوی څنګه چې په کار دی، دلیل یې څه کېدای شي؟
د دې کار ځکه نه دی سوی چې کار په دې حواله باندې څه مشکل دی، دا ستونزمن کار دی، دا د فکر او د نظر او د شعور د بیداری کار دی، د فکری بیداری کار دی. په دې کې فکری روزنه ډېر رول ادا کوي. نو هغه چې بېسواده ټولنه په هغه ټولنه کې بیا د ادبیاتو چې کومه سوایي کچې هغه هم ټیټه وي. په دغه وجه باندې په ډېرو ټولنو کې چې د ادبیاتو پرمختګ نه وي کړی، په دې خاطر نه وي کړی چې هلته لوستي خلک، هلته د څېړنې خلک، هلته د تنقید او د تحقیق او د دې خلک چې ډېر کم وي یا ګسره نه وي، یا چې وي هغه په انفرادي توګه باندې وي، په اجتماعي یا په ټولنیز توګه باندې نه وي. بل چې کوم دغه پوښتنه تا کړې ده چې ادب ته کار کول یوازې حکومتونو کار دی یا نه، ما په خیال سره چې یو کام یو ټولنه انسانان د ګډ کامونو سره وسېږي، هر ځای چې وي، خو هلته د ادبیات په دغه باندې باید چې د هرې ژبې و ادب ته، د هر کام و ادب ته وده ورکول کېږي. هغه د هغه ریاست یا د هغه حکومت یا د دولت چې دی دا ذمہواری جوړیږي چې هغه پر دې حواله باندې هر ژبې ته دا بنیادی حق ورکړي، او په هغه لپاره د هغه د پراختیا لپاره خلک وهڅوي، لیکوالان وهڅوي، روشن فکر خلک وهڅوي، د ادب سره تړلي خلک وهڅوي چې هغوی کار وکړي، او هغوی د خپل ادب تاریخ، جغرافیا، د خپل کامی نفسیات او جاج په تاریخي تناظر کې واخی، په څېړنیز توګه باندې واخی، او څېړنې ور باندې وکړي. په دې کې څېړنیز مرکزونه د ریاست ذمہواری دي، د هر ریاست کې، مطلب زه خصوصا د پښتو په حواله باندې خبره کولای شم چې د پښتو په حواله باندې د تروسو پورې ادبیاتو ته په ریاستي یا پر دولتي کچه باندې هیڅ داسې یو ترجیح نه ورکول شوی. کاغه په افغانستان کې کڅن خپل ریاست دی، خپل دولت دی، او کدلې په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو کنجانو کې پښتانه وسږي.
شراسب ادب ته کار کول دا یوازې د حکومتونو کار دی که دغه کار ته باید د ادیبانو ترڅنګ ولسی وګړي په ځانګړي توګه روان دي هم وژور کړي؟
څومره کار چې سوی دی هغه هم په ځانګړي توګه یا په انفرادي توګه ډیر کار سوی دی، او دا د روشن فکر کوتو کار هم دی. خو یو شی زموږ ډیر مثبت دی په پښتون وطن کې، په افغان وطن کې څومره ادب له څومره کار سوی دی، دا کې موږ تحریکونه لرو چې د پیروشان له تحریک څخه راواخې، بیا د خوشحال بابا په دوره کې چې کوم موږ درین دوره ته وایي ته ادب ته ډیر کار سوی دی، او ورسره له هغه وروسته خدای خدمتګار تحریک چې ګرد مطلب شاوخوا ټول دغه چې دی هغه له 1910 څخه راواخي بیا تر 1950 لسیجه پورې، دا کې دومره کار سوی دی چې په دې کې په شعوري ډول باندې د باچا خان تحریک، د خدای خدمتګار تحریک دومره کار کړی دی. یعنی د باچا خان په هر جلسه کې به باچا خان کوشش کول چې هلته یو د سټیج ډرامه وسی، هلته یو ډولزن موجود وي، هلته یو دغه موجود وي. یعنی د ادب چې کوم لطافت وو، د ادب لطیف چې کوم فنونو، هغه فنونو باندې په خدای خدمتګار تحریک په شعوري ډول باندې کار وسو، او دا هغه زموږ د تاریخ یو ځانګړی باب موږ لوستلای شو. او دغه رنګه په افغانستان کې په خلکی دوره کې ډیر کار شوی دی، او یاد ویش زلمیانو د یو نهضت موجود دوه 1964 کې سي استاد ګل بچا الفت او صدیق الله رشتین، قیام الدین خادم صاحب، استاد نور ترقی، یو دغه رنګ نور ټول ملګری چې ورسره او چاوی د بنیاد چیر دوه ولې پاره کې هغه د پر پادب کې ډیر کار شوی دی. دغه رنګ وختن فوختن یا وخت په وخت باندې په ولسوالیو کې، په شهرونو کې هم ادب له کار شوی دی. خو دا ټول کارونه چې سوی دی دا یا په تنظیمي بنیادو سوی دی، یا په شخصي بنیادو سوی دی، په ذاتی بنیادو سوی دی.
ښه، نو په اوسني وخت کې چې ادب ته څومره کار سوی او یا روان دی، کیږي دا د قناعت وړ ده؟
زما په خیال باندې دغه د لیکوالان چې کوم خواري کاږي یا منډې ترړې کوي یا سیمه ییز تنظیمونه جوړ شوي دي، ټولنې د ادبي تنظیمونه، ادبي ټولنې، ادبي انجمن جوړ شوي دي، دا د قناعت وړ خو نسو بللای. ولې چې ادب ډېر پراخ وي، ادب بیخي مطلب ادب دپاره څېړنیز مرکزونه چې دي دا ضروري دي، د ادب دپاره څېړنیز ادارې ضروري دي، او هغه ادارې بغیر لیو مضبوط معاشی بنیاد څخه پرمختګ نشي کولای، او نه هغه لیکوالان دون زیات سره تړلای شي چې هغوی به یو د عروج ته د رسولو یو کار کوي. خو بیا هم چې دا نه لرو، نو هغه په دا لږ مات ګډ ماحول کې معروض کې پر دغه باندې هم قناعت کول چې دی فرض دی، ولې چې ګر سره ناسته هم تاوان کوي. نو دغه اوس هم چې دا کم څه د پښتو ادب یا د پښتو تاریخ یا ادبیات چې کوم خوندي دي، که په هر اړخ کې دي، که هغه په سیاسي اړخ کې دي، که هغه په ټولنیز اړخ کې دي، که هغه په ادبي حواله دي، که هغه په هر حواله باندې د ادب دپاره یو که په ولسي کچه باندې دي، که په آرټ او فن او ډرامه او ټي وي یا مطلب فلم کې کوم کار روان دي، دا د قناعت وړ خو نه شو. البته دې ته افرین ورکولای شو، یعنی له بده مرغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی، دا که موږ وګورو چې څونه را خوندي پاتې شوی دی، دا هم که دغه انګریزان موای، دا مستشرکین موای، نو شاید زموږ به نن دا کوم چې تاریخ ژوندی دی، ادبي تاریخ، دغه به هم نه وای.
شراسب، یو خبره خدا ده چې په اوسنی وخت کې په لر او بر وطن کې د پښتو ادب والی ځلې ډېرې پڅې دي، نو په ټولیزه توګه څه کول په کار دي چې دغه هڅې راتیزې سي، روانې سي او څپې ووهي؟
دې ته بالکل سخت اړتیا لرو چې موږ ادبي هڅې چې دي دا راتیزې کړو، ګړندې کړو. خو مسله دلته داسې ده چې زموږ ادبي چې کوم هلې ځلې دي، دا هر وخت چې دی دا زموږ د سیاسي حالاتو څخه یا زموږ چې کوم جغرافیایي حالات دي، دغه څخه زیاتې متاثرې شوي دي. کله چې دلته یو امنیت جوړ شوی دی، یو مات ګډ دولتي نظام مخته راغلی دی، نو بیا د ادب هم څه وده ورسره کړې ده. په دې اوس حالاتو کې خوس حالات خو ډېر زیات کړکېچن دي، نو بیا په دارنګه شرایطو کې صفا خبره د ډېر شیان چې دي هغه امکانات ونه لري. خو بیا هم که اوس دغه سي هغه حالات چې د افغانستان سیاسي حالات چې دي، دا زموږ دلته چې کله په پاکستان کې چې کوم پښتني سیمې دي یا د ادب د پښتو ادب چې کومې هلې ځلې دي، هغه هم پیکاسي، هغوی هم هغه هم چې دي هغه نفسیاتي حالت چې دي، هغه لږ لیکوالان لږ کړکېچن حالت سره مخ سي. خو بیرته هغه خبره کوم چې باید موږ دا ګړندۍ کړو، باید موږ دا خدای دی په دې بدرنګه حالات کې موږ ته یو حالت موږ ته جوړیږي، هغه دا چې کومې دغه زموږ سیمه ییزې ټولنې دي، زموږ چې کوم دغه ادبي ټولنې دي یا انجمنونه دي یا هغه ادبي چې کوم غورځنګونه دي، دغه ته مطلب یو بیرته یو ذمہواري ورکول کېدلای شي، دغه بیرته یو د دغه یو ذمہواري جوړیږي چې هغه دا کار ډیر په ګړندیتوب باندې په مخ وړاندې بوزي.
عبدالهادي مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي. ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي. عبدالهادي مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دري څخه پښتو ته ژباړلی. دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي، لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دري ژبه خپور شوی و. دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی، پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري. عبدالهادي مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دري څخه پښتو ته ژباړلي او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي. موږ د ښاغلي مجروح د تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه مجروح صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه، یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسې مجبور کړی چې راویژ باړی؟
مننه هیواد صاحب، ټولو اورېدونکو تاسو او مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې. د کتاب جذابیت، جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم. کچا ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلې دي چې زه پښتو ته وژباړم، خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ، زموږ په سیاسي ژوند، زموږ په سیاسي برخلیک پورې ژورې اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و. تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت رحمان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق، په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه یې په خپله لمن کې راخیستي دي.
مننه. ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي، د دغو یادښتونو په اړه که راته ووایي چې څومره کار پې شوی، ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي.
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه. علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت و، هغه مهال یې د سند د لرغونپېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه. بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه. بیا په 1909 کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر شول. دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل. په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي د علامه حبیبي دوهم زوی هغه پېښور ته راغلی. بیا یې دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغسې چې څنګه یادښتونه وه همهغسې چاپ شوی دی. د هغه یادښتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پرېکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي، نو که راته ووایي چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پرېکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلي دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه شوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، افغان سیاستوالو سره شوي دي. یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکېلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه برخه اخیستل شوي دي کومې چې په موږ پورې اړه لري. د بېلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی د کتاب په لومړیو صفو کې، دا کې یوازې هغه شان راخیستل شوي دي چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخه راخیستل شوي دي هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخیستل شوي. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله شوي دي، هغه لیکونه پکې شوي دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو ترمنځ شوي دي. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل شوی دي.
مننه. مجرو صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ویل ولې او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونه مخکې موضوعات دي. خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراری مسائل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخله تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړ و. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ و. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ همهغه تجربه تکرارېږي، همهغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکېلاګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بېرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکي ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر شوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډیر اړین بولم.
له خوست ولایت څخه د طالبانو د حکومت یو فرهنګي پلاوی غزنی ولایت ته سفر کړی او هلته یې د غزنی له فرهنګیانو سره کتلی دي. د دې پلاوی مشر وایي چې نور ولایتونو ته به هم دا ډول فرهنګي سفرونه وکړي. د غزنی فرهنګیان له خوست څخه د راغلي او فرهنګیانو د هرکلی ترڅنګ دا ډول سفرونه مهم او ګټور بولي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست شبیر احمد عثماني په مشرۍ یو فرهنګي پلاوی غزنی ولایت ته تللی دی. ښاغلی عثماني وایي دغه سفر موخه د اطلاعات او کلتور ریاست ترڅنګ له فرهنګیانو ځینو زیارتونو، بېلابېلو تاریخي ځایونو او ابداتو څخه لیدنه وه. هغه زیاتوي د شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو احساسات او پیغامونه له یو بل سره شریکول او د دواړو ولایتونو ترمنځ فرهنګي اړیکې ټینګېدل د دغه سفر یوه بله موخه ده. نوموړی وایي غزنی ته سفر پیل کړی او په پام کې لري چې دغه سفرونه به د هیواد نورو ولایتونو ته هم پسې وغځوي تر څو د نورو ولایتونو له فرهنګیانو، شاعرانو او نورو فرهنګي کړیو سره وویني.
د سفر هدف د مختلفو ولایاتو د فرهنګیانو، لیکوالانو او د دوی د ادارو د مسؤلینو سره لیدنې دي او د ولایاتو د حالاتو نه ځان خبرول دي او تبادل افکار ده. او د خوست ولایت د شعراو، ادیبانو، محققینو د هغوی مثبت پیغام او د وطن دوستۍ او اسلام دوستۍ پیغام رسول دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ فعال د غزنی او خوست ولایتونو ترمنځ فرهنګي راشه درشه او اړیکې ټینګېدل ګټورې بولي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې او لیده کاته د فرهنګ د بډاینې په مخه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا به هم ثابته سي چې د فرهنګي کړیو ترمنځ دغه ډول فعالیتونه ترسره کول خورا اهمیت لري.
دا په خپل د فرهنګ د بډاینې او په عین حال کې په خپل ذات کې ډیر مثبت کار دی. دوی به د غزنی ولایت د تاریخي ځایونو د لیدنې ترڅنګ د غزنی له تاریخ، کلتور، فرهنګ او په ورته وخت کې د خلکو له دودونو، رسمونو او رواجونو سره هم بلد شي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې په سوونو تاریخي ځایونه، تاریخي ابدات او تاریخي سیمې لري چې له امله یې دغه ولایت یو تاریخي او کلتوري اهمیت لري.
د د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې خوانځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کیسه راته کوي چې خوانځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ. خزان کړکۍ یزړګیا ته پوهېږې، موده کېږي موده کېږي، نړېدلې مې د هیلو دنګ برجونه، خاورې خاورې مې دي کل کل امیدونه، مستانه احساس مې شنل خوړه شوی، هدیره یم دننه، ښایستونه ارزښتونه مې بایللي. د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي رانچل سترګو وړي، ګلابي شونډو مې تور پترې نیولي، شوم د مني ژېړه پاڼه، د لمنې سپین پاولي مې زنګ وهلي، تر وو اوښکو مې ټټر راشړولی، مړوندو کې مې پنګړي دي ګونګې شوي، د نغمو مهینې غاړې چارې بلې، سندربولې مرغکۍ دي پورې شوي، ماشومانې ترانې یې وروژلې. توبه خدایه مسلمانو، څه کافرې کانې کړي، دروازې د ښوونځیو دي تړلې، د جنت په سپینه لارې دوزخونه دي کرلي، خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، یا د جهل یا د جبر په وهمو کې شمه ورکه، کاغذي وي که چړې وي که دوزخ وي که لمبې وي، تر رڼا ځان رسومه، زما عشق مقدسه زه تر تا ځان رسومه، ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه، یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي، یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي، دا لمنه د مریم به مې عیسی درته ډالۍ کړي، دا لمنه د مریم به مې عیسی درته ډالۍ کړي.
وطن په حق بخیتا د شروع نا اچولی د انسان په حق بخیتا د شروع نا اچولی د شروع نا اچولی سمرا کلی د سیر ادا خو پزړ باندې تک توري
پزڑ باندھ تک توری